پښتانه په دې ورستیو کې د کووېډ 19 د ناروغي د وایروس د رامنځته کېدو له امله دغه بهیر په ټاپه باندې ولاړ دی، لکه څنګه چې په نور نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ بند دی، همدارنګه افغانستان هم خپلې پولې هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبيعي ځایونو ترڅنګ ډېری تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمې، د زهاق ښار، د غلغلې ښار، چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جماعت، د هرات تاریخي کلا، منارې، او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالا حصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنایي غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار، سخي زیارت، تنګي شادیان او سنور په لسکونو بیلګې موندلای شو چې توانی دلی زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځان ته جذب کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د ګرځندوی صنعت په تیرو وروستیو کلونو کې تر ډېره وده کړې وه، او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړې. صبر محمد زیاته کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی، او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوختي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا وایروس ترڅنګ ناامنۍ او د افغانستان د لرغونو ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالص عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووېډ 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه شوی، پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور شو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کرونا وایرس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم شوي دي. راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستو لو پایل کړي، خو ډېرې خلک له سفرونو ویر لري او یو شمیر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وست نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول شوی دی.
مخکې تر دې چې د اوسنۍ راډیو یا د بیمچلې پروګرام خپور کړو، د کورونا په اړه یو ښه خبر لرو. د انسان په بدن د کورونا وایروس پر ضد د یو جوړ شوی واکسین لومړنۍ آزموینه هیله مندي رامنځته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني دوه شرکتونو په ګډه د کووېډ 19 ناروغي د درملنې لپاره د واکسین چمتو کړی دی. سفیولا سنګزای په دې اړه راپور لري.
د جرمني ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمني کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووېډ 19 ناروغي په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووېډ 19 ناروغي یا کرونا وایروس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره 14 نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا وایروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تیره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلتا د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا وایروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالاتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبرېږو. د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمډیسیویر د مؤثریت آزموینې روانې دي، او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغ غانو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو مجلې د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خې دی.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بيواره اوه کې را روان شوي، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیتنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سمفنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلوټو پلوونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډي وایم، نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته وښو. شو
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي:
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري. د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنې راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شځي وو دای راځي. دوی کله دلته شان پریولي خالی ودا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي:
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغک کړی او ورته ویلي دي: که ته رښتیا پر ما مینې، د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او آن سارې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دی.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې داسم حتمن ځم، ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، میلي وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کور ته ډېر نه امیدې لم درولې.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو زکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولن پوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز مو گاوریدون کې پوه شي چې کرکتنه ستوایي ستکیږي. ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وی، کاغه د لنډ کیسې میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر، هغه موي چې ادبیات پرتل کرکتن هیڅ دی. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا بدای کرکتون کی، یعنی دا کرکتون کی په یو معنا یو سکالر وی، یو عالم وی، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیات لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسوي یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم علتونه لري. ګوره، کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې مایه برابر سره کوي، یا خامیانی بیره برسیره کهی یا پا آغا بخامخا تنقید کهی یو کرکتون که چی ده آغا دیو غیر جانبدار سکالر پا هست آغا دا آغا لکنی تجزیه کهی مطالعه کهی آغا گوری او پا آغا کی دا آغا لکنی خوبیانی او خامیانی دا دوار را برسیره کهی.
همدلتا بیا وارم پختنو کم چی که چیر تا کرکتن وشی ادبیاتو تای گتت سده دا ادبیاتو پا برمختک که دا کرکتنی وند سده
کور کرکتن چی دا اغا باقایده مطلب یو کرکتون که چی دی اغا دا یو تخلیکار دا پارا دا یو لیکوال دا پارا اغا باقایده دا یو لارخود کار کهی اغا پا یو تریک منی سمهی پا یو لاره برابرهی او باقایده مثلا یو کرکتون که کنا اوائی چیش وای جیک آف آل ترید بات ماستر آف نن دیر لیکوال دارنگوی کنا چه اغا پا شیرم لیکی اغا افسانم لیکی اغا ناولم لیکی اغا درامم لیکی دست لیکوالو که دیر کم خلقوی چه اغا پا دو درو میدانونو که نم پیدا کی مثلا لکه کلندر مومن چی پیدا کرده دی کنا اغا یو خن قادم و اغا یو خن محقیقم و اغا یو خن افسان نگارم و اغا یو خن شعرم و نو دا دست صفات چی دی مطلب پا هر سلی کی نوی کنا نو دا کرکتون که چی دی اغا با قیده دیو لیکوال دا پار لاری هواری دا پر مختق لاری ورطا هواری او با قیده اغا تا دا دا خیی چی مثلا چی تا پا دیکم سنف کی لیکل که دی دا دا اصول دی دا دا جزیات دی دا دا مطلب پابندیانی دی دا دق پابندیانو بتا لیاز ساته دا جزیات چی دی دا بتا پا نظر کی ساته پر دا اصولونو با عمل که بیا مطلب پا دی فیلد کی تا پر مختق که مطلب کزه و افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دی آغا لند کسی لیکی نو آغا دا لند کسی والی دل یو لند کسی لیکون که تا دا خبر کهی چی تا تر هاگ وقت پوری لند کسی نشه لیکالی تر چو چی تا تا دا لند کسی اصول دا لند کسی چوکات دا لند کسی جزیات دا لند کسی مطلب آغا ضروری نکات نکته چی تا ستا پا نظر که نوی تا افسانه نشه لیکلی او ده ده ترچنگ اغا ده هم ورتوایی چی ده خوبه که لیکن لده سره سره با ده معاصر پا معاصر ادبیاتو که چی کما مایاری افسانه ده اغا که پا انگلیسی که لیکل کیجی اغا که فرانسیسی که لیکل کیجی اغا که پا روسی زبا که لیکل کیجی ده دوگو ترانسلیشنز ده دوگو ترجمه ده افسانه با توایه ده دوگو با کتلی مطالعه که بیا با تا معلومیگی چه مپاسان چنگ افسانه لیکل او چنو میده چه خوب چنگ افسانه لیکی یا سادی که ادایت چه ده ایران افسانه نگار ده اغا چنگ نو دا دا ټول شیان چې دی دا شیان یو کرکتون کوي چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا 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 به کوي
او دا به نه کوي. آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کرکتنې بهیر څنګه تاثیر
زوی؟ صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کرکتونکو نه مایوسه په دی مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دی او خوشحال لمسم انقلابی شاعر ثابت کرده ده
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننگیاله شاعر کنه زدائم چه اغوی لخوشحال خان خټک سر دیر بد کرده ده خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر ده یو ناتمام سمندر ده ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چه ما وی دا سلور سلور نیم سوا کال مخ که دا چمر زهین او فتین سره او
او چی پا دسترنامه که اگه دا مشه نپار شل خیصه
نو زدائه ما چی حق دسترنامه چی دلی کلی دا زیم چی یو سره پا لایبری که ناست وی او مختلف کتابون ورت پراته وی او دا مطلب دا دسترنامه پا موضوع بندی لکل که نو دا خوشحال خټک دا دسترنامه نخل لکل نشکه واله نو زما مطلب دا ده کنه زدائه خوشحال خان خټک اغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېستا زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که نه. د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یعنی یو خبره درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې، دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دې ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکل بیا به یا به مې د ده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ماته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو، درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوینه کړې وه شاعر شروع ما خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي، یو شعر را ناوري په زور باندې، یو شعر را باندې لیکي، یو څه الهام راته کیږي. مغه دولسم ټولګي کې مې شعر مې شروع کړ او تر اوسه پورې حماتي ګوټي لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم دې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه درخونه راته ده وی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړه دغه شعر مې هیڅ اثر نه شولو هماغه ساده په ساده وی نه دغه کیږي کني وی دا قدرته یم چې د دې مونږ د دې تا ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وی خو د ما شعر ورسره پیاوړې نه شولو
هماغه شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه تویل چې شیر مې ورسره اسري نشو دته د هدف دغه د اسریوالي او د ساده والي نه څه ده
او ځنې شیرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر د سی هغه وی دا پیاوړي شیرونه وی دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیښونو باندې نه مخاتلې او هیڅ په دې پوهیږم نه چې دا شیر سره کوم پیاوړي کیږي
که یو شیر دی راته وای او ریدون کې به پوه شي چې تاسو په شعر کې څومره قوت ده.
استاد هغه دی یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پستر کو شعر به درته وایم چې لپاره مې چې خپل هم پر دې پرې خې دی هغه لما سره اوس مړې او ژوندې پرې خې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خیم ما خیرازه په سر لپرې خې دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه درکبانو په مالت کې می زړګې پرې خې دی او اغاز وانی و چې مکل کل لاس چو رضا غا عادت می اوس قسم په خوده پرې خې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پرې خې دی او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پرې خې دی.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه پم دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وی ما خودرتي وی زما برخه بیله ده کمه چې لرینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پل کې کړي دي او کاش کې ما ادبيات لوستلی وای او زبوه دي برخه یو شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه می دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرتي ویلی ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلې ده سنور هغه می ده د افغانستان معاصر تاریخ می لیکلې ده نو د دې سره په څنګ کې مې کزه د یو اگر ارامخ کې شول و او شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کې چیرته وتوانی کم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کې چیرته د شیر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شیر جبر خو لګاسان
وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده
شپېته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دا چې یو هڅه مې شروع کړې کا ور باندې وتوانی استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده. خلا بطری یو یا څو څاڅکي د ځمکې په لور نو راتوي شي وي چې په کوڅه کې یو شور ما شور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلی. هر چا سرونه څنډل. ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي. یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه. د کور په لورې روان وو. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل. ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري. چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وې ورمې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوی وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړې او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړې. ستاسی چی شدی خورون که ما شوم دلوگی مری او د هیلو دروازه دی د خلکو پلاس بندشی آیا تبونه جاری تب د خپل ما شوم د ماسوم سلکیو سره خپل سان دی ملګری نکړي زه هغه بدبخت موریم چی ما و نکړای شو چی خپل ما شوم بچی ته د جړات خبل څ ورکړم نور وس منشتا نو زکه چلور می جړل ما هم و جړل او بیا سلګو ونی ولم چی دا جاری زه جاړم که څوک جاړي او کنه نو زه به جاړم زکه زما وینې جاړي زما شیدې جاړي زما سترګې جاړي زه یوه بدبخته مور یم زه به جاړم زه به جاړم
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیک چې اسماعیل په اصل کې د بیتنیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو نو د په سربنی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیتنیک په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو بل زین نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د ل خپل کور په سیاحت هم تللی او له لوی اولیاء سره لیدو کاته شوی دی د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دی لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو تیخته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي هلته ورکه پلوشه سي ټول نړۍ توره تیاره سي سړی وران سي له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي د اسماعیل یو بل شیر چې د د پر کورنۍ او احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیک په مخ کې ناستو د دوی کور وو د کسی په غره کې نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیک بیا دا سناریو وکړي کیون یون د مخ کې بیلتون دی لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویر تا ګورا چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی صبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مونکړي زموک کولواړه زړه میرا پیګي یار می بیلیګي بیلتون یې ور ده ځان پسوځيګي
ادبیاتو کې د نظم په ژبا سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګي یادولې شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي وویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې او له مانه هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې له مانه هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا ما هیرول شي ته زما آواز بهیر کړي زما انداز بهیر کړي اول آغاز بهیر کړي. ما ورته داسې وویل په دې زه سوچ نه کوم او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي. اے گرانا هغې ویل اے گرانا تا ته زه ولې خاص یم زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانا نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سن فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی. مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې. هغې ویل اے گرانا دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آنکھ بھر